پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړه شي موږ به ایران کې چی کوو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبال کړو. هم ګټه موټي هم زمونږ کار هم ته وچلي.
په اورزګان کې ځینې خلکو په جمعات کې په جمل منسپری شي.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراورو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکي هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسیتد پرس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازنی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغاني کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو نه دېرش منډې کړي دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې پترس کې پرون چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې به څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په بخنی سره څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پت مخته ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیج اوج ته رسیدلی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې د سوال نړیوالو او کورنیو خبرې لانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و وردل داساری رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنی صفه 12:15 نیوی اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او 10 غیر دایمي غړي په یوه خوله دا ومنله چې د افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داس وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرجان سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبي اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر ټول حکومت سره معامله ونکړي، ځکه چې حکومت دا چاره چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د ورته چاره د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګست لپاره چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې یو پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمه مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړې او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړې دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بای زیات شوی دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې 2 مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوې او وړاندې شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوالې ټولنې پیغام څرګندې موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هرو 2 افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعال دی، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بورو خولې ګنډي وایي. په خواله بیکاری زورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 40-50 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو، نخواره لګیا اسو، دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ اساسي پیشرفت چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق ځینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمېر خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه لویدیست ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیه خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دی له ناټو سره نه یوځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولت رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نږدې یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي وو چې زړه یې چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم ویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آرټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مخکمه په یو راپور کې وابریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو لدریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو دی وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټه پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو قانونونو پکې وکړو، او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شین دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره می 2-3 غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاریګ نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کارم په وچلی. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، دا کدی اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره به موږ خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشلو، موږ لکه ټریننګونه راکړي ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کیږي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوه دې نشو او دغه نشو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
د موسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنگدستی کچا راټیټه شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حل له اورزګان په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځ کوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطۍ ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوي یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښیي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مراکز او ساره علاقې کلي وکړې په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اډ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېر عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنتن لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیچکاري لګولو ډار جانبي عوارض په کووډ 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بې سواده یادوي او وایي نه پوهېږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا څه شی جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وراسې دا څه شی ده، نور تکلیفونه جنجي زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 30 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي. دا علت مالی غو خبرو خلکو خبرې واورېدې چې موږ ځکه ونه کو نو د ویس خطر پېښېد، نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکې او وژونکې بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هر دا خلکو خپل کې دا وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوهې ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسي ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هېڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره پخپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي باید یې لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ون نه، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخله آزادی رادیو ری دروان خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروگرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانک زید د سات لند خبرونه وروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او نور متحدین له هغو سره چاړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسروي جوګه وګرځي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د مرسته ورسره کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم نن د پاکستان په وړاندې په آسیا جام کې مخ شوی دی. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. د افغان جنو د دکړو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسي او انګیرل سو چې د جنو د دکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نوربستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمېر څرګندونه وکړي. د دله ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع له ښځو سره خبرې کوو. د خبرونی میلمنې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون، د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو، خو اوریدونکو زه غواړم چې په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې واورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي. اوس به هم د عمران خان هغه د څرګندونو یو برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو نجونو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال به درکړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپلې نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي. لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري، همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
بلې، تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
اصولی سب تاست پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واوریدی مخکې هم ګڼو افغانانو د خبرو ته خبرو باندې انتقادونه کړي و خبرګونونه ورته یې شودلی و تاسې په څه باور یاست عمران خان سمه خبره کوي
اول خپل نیکی هیلې سلامونه او احترام تاسې تر تاسې ټول کارکوونکو ته او درنو محترم مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، حالا چې تجارت کوي پر اسلام باندې نور و مسته اسلام راشي او بعد بختانه چې د خپل دین خبر نه دی. سوال لسه کال پخوا ښځو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی ده. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسې ووایاست چې آیا واقعا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسئله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
وبخښئ، اول دا چې موږ مسلمانان کلتور څه شي دی؟ کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سیده چه جهان او افغانستان خطایستی او گردو تای گپر کی دا خودنو ده دین موضوع ده نوزنو ده طالبان که با نو که به اسلام که با خبری
چه اسلام که ده دین خبر مهمه وی ده دیه ترسنگ ده یو هیواد یا ده یو طولنی کلتور هم فکر کام چه ویلکیر چه ده هغو پیجنده نوی. نو آیا تاسو غواره چه پا دی اره دوی خبری وکی چه کلتور یعنی دود او نادودی چه ناوره دود دی، دغه دو باید سره جلا کړی سي او د ناوره دود باید پر خلکو آیا ستاس په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله، باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دې ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خو دا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبخت تی خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې اوس یوازې دغه فرغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي جهانیانو ته وایي. نو ته اول دا چې وبخښئ ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهور یې چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې؟ او د بل دا چې د موږ دغه دا وای چې په پښتونخوا خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده او افغانستان هم دغسې د څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پوهېږي، د پوهې په قدر پوهېږي. دا اوس تاسو به وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه بلې له موږ سره پر لیکه پاته سئ، بېرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، دغه تحریک غړی جمایمه افریدی دی لمر سره پر لیکه ده. جمعی مجانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیر ډیر مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه، مننه.
بله جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایست چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
دا بالکل هم دا خبره ټیک نه ده، ځکه که تاسو وګورئ 2000 کې چې کله دلته طالبانانو چې جنگ
بله جمعی مجانی ستاس جغ مشتقات رازی که تاسی و داس زای تولار سی چه حالتا دا تلیفون سیگنال ساموی او مر سر خبری وکی بله
اوس کلیر شو
بله اوس سام دی بله میره بانی وکی
زه دا غنم چې دا بالکل غلط خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنګ و 2012 کې چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې وې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم او جب اسکول لچرے په هغه وخت کې مطلب موږ اسکول وال وتلې وو خو بیا هم موږ به اسکول ته تلو ما خورانی بتلې ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل تا او دا چې کومه خبره عمران خان کړی وو دا ځکه هم خراب ورو چې دا خو موږ ما غوښتل چې په یو خاص خلکو باندې موږ دا ته چې هغه د لاسه دا کار کوي دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلیټیز دمره نشته دی دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي دا اوس هغه پټېدلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
بله جمعی مجانی آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستا چې نه د خپلو لوڼو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپلې لوڼې لوستې کړي؟ په هره دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړېږي د کورنیو د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که موږ دغه خبره وګورو دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې کړي. خو که موږ د پښتنې سیمه وګورو دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که موږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، موږ خپل خاندان نه، دا خو صرف د یو اگزامپل درکوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په موږ پښتونخوا کې چې هغه خپل جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې که موږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم په کې شته دی چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو موږ وګورو په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دغه غلطه خبره، ځکه چې موږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغه وختونو کې که موږ باچا خان مثال راواخلم، هغې خپل لور چې دی په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپلې لور یې سپورټ کړی دی. داسې که نور موږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي یا چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی. نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو، دغه نه موږ دغه ثابتالی شي چې څومره ناپوهي ده په موږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر موږ پرایم منسټر چې دا خبره کوي، نو موږ د ناپوهي هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
جمعی مجانی مننه تاسو له موږ سره پر لیکه پاته سئ. اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونې هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه. نو راسئ چې د ده آواز په ګډه واورو.
نو تا خو دې نظریاتي کوم تاسې توهینامې څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو. زه خدای څه نه وینم.
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چار سرپرست وزیر دی هغه څرګندونی واورید د ویل چې د عمران خان خبرې د هغه شخصي څرګندونی دی د هغه نظر دی او څه توهینامیز نه پکښویني. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او شذو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دې لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دې همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکې یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د شوتو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیرای خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا خبره داسې ورسته وانګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو انتقادونه به واورو چې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړی دي
او دغه څرګندونه هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیه او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدې. اوس هم یو اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی دی د خالده په نوم. خالده جانې خبرونه ته شر اغلاست.
مننه کوم خالده جانې. سلامونه او نیکه هیلې ومنې. تاسو دې په فرامل منته سلامونه او نیکه
هیلې وکړم. خالده جانې تاسو موضوع اوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونو ته په خبرګون کې یو شمیر افغانان ویل دي چې پښتانه او افغانان په ټوله کې دا کلتور نه لري چې جونې دی وشونځي ته پرینځ دي، بلکې دوی هتل هڅه کړي چې خپل لونی د علم او تعلیم په غاڼه باندې سمبال کړي خو غاڼ وختونه دا سوي دي چې د دوی پسمو کې جګړې سوي دي یا هم نور عوامل ست چې دوی نه دي توانېدل چې خپل اولادونه په شتوګه د علم په غاڼه سمبال کړي. آیا تاسو له دې خبر سره موافق یاست که فکر کوئ چې عمران خان سم خبره کړې ده؟
نه د څه خبره ده خو چې نه ګورځي موږ ول خل ز خل ول ما سي کورنۍ مې مخې دې زرا کړې ولا شي زه درس وایم ول خل دې باندې موږ راځي خپل په فل ما سي دا خبره کړې ده چې او همان نه باید چې دا شي او کار وکړي چې هغه دې مکتب ته یا د کلتور په دغه باندې دې څه خبر ده دې مو کلتور څه خبر ده او پاکستان خل څه وخت له موږ سره کمه کلی د خپل وخت هغه له پاکستان به جنګلې راتلو په افغانستان کې به جنګ کړ که افغانان چې درسونه اخیستي د خپله اخیستي دي او دغه له پاکستان به بلته به روزل کېدل راتلل په افغانستان کې به جنګ نه کړل چې موږ یو څو ورځې به سوځل نو موږ به خوځې پاتو نو دا خبره باندې زه ډیره خفصوله مسیده کړې ده.
خالد جانی په ځینو مواردو کې داس خلک ستو واقعین چې دنجونو د زدکړو مخنیوي کوي په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې هم دراز دغه خلک څنګه کولای سي اوس چې د عمران خان دی خبرو ته په څه نظر باید دوی وګوري؟
پایته دې په دې نظر باندې ورته وکړي کورسول کېني پایته دا خپل لورانه خپل حق ورکي پایته هغه خبره کړې نه ده باید چې هغه هغه خو ځکه یو خبره کړې ده چې هغه د افغانانو په کلتور بېخي خبر نه ده. هغه څه چې داسې
خالده جانې، آیا دوی بلې، آیا دغه نارینه چې خپلوان نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی دغه خبره د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بېخي یو افغان ویتنه منی څنګه داسې یو خبره، دا خو یو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټول وایم چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني، دا خو یو ته یو پیغور ورکړی ده. دا خو یو بېخي یو دغه خبره یې کړې ده، ماشینه خبرې
کړې ده. مننه خالده جان، ستاسو نظر مو واورېدی او سلامت اوسئ چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، له موږ سره مو تماس قائم کړی دی. اوس هم بیرته ورځم استاد،
خو خبره مې دا ده
سلامات اوسې خالده جانی، هم دې خبرې تر اعظم. استاد اصولي، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو اوس پر دې اړه باندې که څو خبرې وکړي چې اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د نجونو د ښوونځیو مخه نیسي، تر اووم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر ښوونځیو بندیز دی، نو بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورد کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپله نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې افغانان دا ډول ستونزو سره مخامخ دي، په سیستماتیک توګه د دوی د نجونو د ښوونځیو ته د تګ څخه د دوی مخه نیول کیږي، دوی څه کولای سي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسي او هم یې د لوڼو راتلونکی سم سي؟
دا خو نو اصلا د طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا یې ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري. نو طالبان څخه موزموږ ګله نسته، په دې خاطر چې هغوی نه د علم خبر دی، نه د علم او دانش په هکله معلومات لري او نه یې په ارزش پوهېږي. دوی خو هغه خلک دی چې عمران خان پاکستانیان پنجابیانو د 40 کاله دی تربیه کړې ده، مغزونه خالی دی، دلته راغلی دی د زور په واسطه دلته حکومت کوي. رالو خلکو ته تاسو فکر وګورئ، مخکې له دې چې فرزند موږ د پاکستان تر لاس لاندې تر وړکې لاندې واوسو، موږ وزیرانې درلودې، ډاکترانې درلودې، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک درلودې. موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو، وګورئ چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو ویني، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې هغه لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرې نه ږدي. نو تاسو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې، ته باید هغه معرف له منځه یوسې. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معرف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دی. نو ځکه عمران خان دغه غواړي چې افغانستان معرف له منځه ولاړ سي، افغانستان له منځه ولاړ سي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو، نه دی، نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه، هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته، زموږ خلک هم دا 40 کاله د جنګ په اور کې سوځي، یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو دپاره دی حالی زلی کی. نو شاید دسی کورنیش دل معرفت اللی دی یو دی پرزای چی وای توار سمتا کین یو خیاتی وکی گوله دو دیر نور دسی مش هیچ دسی شای ندار. اول عمران خان کوشش که اسلام پدین که معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کی، بیا د افغانستان د لر و بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده، اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي. ته مکتبونه جوړ که په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب یې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په څو اوښکو ژاړي چې زموږ آیات برباد سو. دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري؟ دا خو زموږ ژوند نسي جوړولی.
بلی مننه استاد اصولی تاس لمر سره پر لیکه پاته سي جماعه که تاسو په دې اړه څه خبري وکړي چې عمران خان یا هم داسې نور سیاستوال ولی باید دا ډول خبري وکړي پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبري په څه معنی دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
ما تاسو لکه خپل سوال کا ریپیټ کوئ چې دلته لک شور او ما وانه
زما پښتنه دغه و چې دا ډول سرګندونی یا دا ډول سټیټمنټس چې عمران خان غونډه خلک ور کوي یا نور سیاستدانان چې دا ډول خبري کوي د دوی اصلي مقصد څه دی دا ډول خبرو څخه یعنی یو انټرنیشنل پلیټ فارم ته دا ډول خبري کول څه معنی لري؟
دا د خو کومګ ګورو دا خبر یا دا سټیټمنټ شته دا هم دغه لپاره کوي چې مونږ کوم صحیح د پښتنه هغه ختم کیه هغه له نقصان و مونږ له پکار دی چې مونږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو هغه لر وی کبر وی ځکه چې په پښتونوالي او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکړي چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه چې ویر کې نه چې دا د پښتانه کلچر د لاسه دی نو دغه دا مطلب چې ته مونږ غو سره کمپیر کوي مونږ چې دی په جنگ وخت کې چې خپل بچیانې دا ګډې خپل د کومې زنانا دي هغه هم سبق ته لګلې دي چې ادم راڅخ واخو چې مونږ سره لږه پیسې لري نو او تاسو دا سټیټمنټ چې دا په مونږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کیږي نو دا چې دا مونږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لګړي چې مونږ پښتانه څنګه یو او مونږ هغه څه بالکل یو نه لګمون له یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا خپل خزو باندې تعلیم نکي یا خپل خزو لا اپورتونټیز نه ورکي او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه مونږ ته چې کوم مونږ اپورتونټیز دی کوم مونږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسیلیټیز کې هم مختلف جنګه مختلف خزه چې راي هغه تعلیم ته بوزو
مننه جمایمه جانی اوریدونکو موږ همدا موضوع پر فیسبوک او ټویټر باندې هم شریک کړه ډیرو خلکو موږ ته تبصره پر شو دلی خلکو خپل کیسې له موږ سره شریک کړي هغه کیسې چې دوی څه ډول حل ځلې کړي د خپل ژوند کې د دوی مور او پلار له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي چې هغه وکړای سي چې خپل لونی باید شونځي تبوزي او الته شامل کی او بیا داسې موارد هم راغلي چې په ځینو کیسو کې موږ ته وویل سول چې د مثال په توګه په میدان وردګ کې د یو چا ښوونځی و هغه ښوونځي ته په تیرو کلونو کې د تیر حکومت پر مهال باندې اور ورته سوی و د سختری ځو لخوا بیا دغه کورنۍ د انجونو د ښوونځي په خاطر باندې خپل کډه وکړه د هغه ځای څخه چې باید د انجونې زده کړې وکړای سي اوس چې په ټوله کې پر تعلیم باندې د انجونو تر شپږم ټولګي لوړ د انجونو پر سواد او زده کړو باندې بندیز لګیدل دي او د پاکستان صدر اعظم هم دا ډول یو څرګندونی کوي پر یو نړیوال پلیټ فارم باندې د افغانانو په اړه باندې نو له استاد اصولي څخه به پښتنه وکم اصولي صاحب په دې برخه کې افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده دوی د داند باید اوس څه وی چې دا دوی دغه پیغور لځانه لري کې او څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدل کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته لاړ شي
تشکر تاسو په دې چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموږ ملت ته د ګردو اقوامو ته که لر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو څه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي اول په مسلط آمیزه توګه ګرده باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده واوسئ بس دی نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واخ دپاره موږ مرو وینې تویو پاکستان چې عمران خان او پنجابیان چرچی کوي که لر دی که بر دی اول د ویروزل خپل پنجابیان اوسې د لیجل افغانستان ته د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی اوس غواړي چې د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسي قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باد کی خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کی شزه سپیږی ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شوزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولی د اسلام له نگاهه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه. که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. بهترین مثال طالبان دي چې خپل کلمه یې نه ده زده او خو نه خدای پیژني نه دین پیژني. ایشي آیا په قرآن کې ویل چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل کړه انسانان وینې توی کړه؟ دا ګرد جهالت دی. دی چې موږ ګیله نه لرو دی د پاکستان ګډاګیان دی د پاکستان د لاس تربیت زموږ د خپل ملت ګیله کوو چې سره یو څه خپل عقل غواړي.
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې لمر سره مو خبري وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.